رفيق قبول كنا بل حق دار اما توانينا دار بنان وقتك التنوي دار بد بهدي نهيك وشوش كنا
زنده باشين تشكر صبوتا بسيار مفيدتان شنانده عزيز بس ما دارم اینجا به پایان میرسد تا یک ساعت دیگر همکارم رزوان مراد با شما کامگار باشید
بیر زیاده مننه ارزو غیاسی دوستانو ده یو ساعت خپرونه ده سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او چه پکې ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې د هیواد له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره ویني او ټاکل شوی چې په سویډن کې د افغان کډوالو او دغلته د افغان پناه غوښتونکو د ستونزو او سرنوشت په اړه په ستاکولم کې له مقاماتو سره خبرې وکړي. نور مهم رپورټونه او موضوعات هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی له اروپایي هیوادونو څخه د خپل سفر په ترڅ کې نن په وروستي تمځای سویډن کې دی. هغه روسي عسکر چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د ارتباط امکان شته خو ښایي نور عوامل هم ولري. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی نن د سویډن له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او د دې هیواد په شاهي پوهنتون کې وینا هم وکړي. ښاغلی غنی به له سویډني چارواکو سره په پوځي اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې وکړي. دا یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د ښاغلي غنی د سفر وروستی مقصد دی. داسې ګڼل کیږي چې اوسمهال 15,000 افغانان په سویډن کې میشتي. د سویډن حکومت د سوریه، عراق او افغانستان د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشار لاندې دی او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دې بحران د زغملو توان نه لري. ښاغلی غنی به نن د نورو مسئلو تر څنګ په سویډن کې له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناه غوښتونکو په برخلیک هم بحث وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر وایي چې ګڼ شمېر افغان پناه غوښتونکي به افغانستان ته ستانه کړي. توماس دی مایزر پرون پنجشنبه د جرمني د 14 ایالتونو له مسؤلانو سره تر لیدنې وروسته وویل چې د افغانستان له مسؤولو سیمو ورغلي خلک به مسترد کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وویل چې برلین او کابل به د انسانانو د قاچاق او غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د معلوماتو د شریکولو په شمول په بیلابیلو برخو کې همکاري پراخه کړي. هغه روسي وګړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی او په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو. اریک حمید الله د پخواني شوروي اتحاد د پوځ غړی چې په افغانستان کې پاتې و او په 2009 میلادي کال کې پر افغان ځواکونو او امریکایي عسکرو په حمله کې په لاس لرلو تورن شو. اریک حمید الله 55 کلن او په افغانستان کې لومړی نیول شوی وسلوال دی چې له طالبانو سره د همکارۍ په جرم محاکمه کیږي او مجرم پیژندل شوی دی. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان شته خو ښایي نور عوامل هم ولري. اوباما پرون له واشنګټن په وینا کې خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې د دې ډلیزې وژنې په اړه په بشپړه تحقیقات او څېړنه ترسره شي. دوی همدا شی به موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پیښه ولې شوې خو پوهیږو چې هغه دوه وګړو چې وژل شوي دي وسلې درلودې او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار وکړ او نور څه پلانونه یې درلودل. د امریکا پولیس وایي مشکوکو حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیس ویلي چې یو حمله کوونکی سید فاروق له ځینو مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلومو ارتباط ټینګ کړی و. وسلوالو کسانو وړ مورز د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز پر عادي خلکو ډزې وکړې چې 14 کسان یې وژل او 20 نور یې ټپیان کړل. د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او د هیواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وبلل شي. حیدر العبادی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې امریکا اعلان وکړ له داعش سره د جګړې لپاره عراق او سوریې ته خپل سرتیری استوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل ورستۍ مرکه کې ویلي چې په سیستماتیک ډول د داعش د ځپلو لپاره عراق او سوریه ته د دې سرتیرو د استولو پریکړه کړې ده. خو د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف وان سټیف وارن وویل عراق ته د امریکایي سرتیرو د استولو موضوع دوه اونۍ مخکې د عراق له صدر اعظم سره شریکه کړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي چې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیرې په پرونۍ کتنه کې هیڅ نوې خبره وانهورېده. لافروف او چاوش اوغلو پرون د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې سره وکتل چې په بلګراد کې جوړه شوې وه. دا د نومبر په 24مه د ترکیې په فضا کې د یوې روسۍ جټ الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته اول وار دی چې د مسکو او انقرې لوړ رتبه چارواکي خبرې کوي. تر دې پیښې مخکې د انقرې او مسکو اړیکې خرابې شوې دي. په بلګراد کې د سرګی لافروف او چاوش اغلو ترمنځ د پرونی غونډې جزئیات نه دي خپاره شوي. روسیه ټینګار کوي چې ترکیه باید د دوی د الوتکې د ویشتلو له امله معذرت وغواړي، خو ترکیه چارواکي وایي چې روسیې جټ الوتکه د ترکیې په هوایي حرم کې داخله شوې ده او ترکیه له خپل هوایي قلمرو څخه د دفاع لپاره له چا معذرت نه غواړي. او د ترکیه صدر اعظم وایي انقره او باکو به د ترانس اناتولیا تناب د ګاز د نل لیکې د پروسې د بشپړولو لپاره هڅې چټکې کړي. احمد داود اوغلو پرون په باکو کې ویل چې د تناب پروژه به د پلان پر اساس تر 2013 میلادي کاله بشپړه شي. د ترکیه او اذربایجان ترمنځ د ګاز پر دې نل لیکه به لس میلیارد ډالر مصرف راشي. دا پروژه به د جنوبي قفقاز د ګاز له نل لیکې سره وتړل شي چې د اذربایجان، قزاق، ګرجستان او د ترکی ختیځ ته به ګاز لیږدوي. د نلي کبه چې 1850 کیلومتره پلان شوی د ترکی په لویدیځ کې د اروپای اتحادې تر پولو ګاز ورسوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له سویډني چارواکو سره د دې هیواد په پایتخت کې وګوري او د نورو مهمو مسئلو ترڅنګ د افغان کډوالو او پناهغښتونکو پر مسئلو له دغو مقاماتو سره خبرې ترسره کړي. دا هم اوري چې په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت د قانون د حاکمیت د چارو مشر مچ چټود وایي چې د افغانستان دفاع وزارت په تیر یو کال کې د بشري حقوقو د ملاتړ او د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د پام وړ ګامونه اخیستي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د عایشې د پخوانیو قراردادیانو دوسیې به څېړي او کاسنادي قانوني وي پورونه به ادا کړي. د ښځو شبکې د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او یو ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي.
مشخصه ژمنه چې د حکومت رهبرانو د قضا په عالي شورا کې د ښځو د حضور په اړه کړې وه، یوه ښځه قضا کې د قضا د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کیږي.
د اجرایه ریاست د ویانا مرستیالو چې وایي حکومت ژمن دی چې په قضا کې به یوه ښځه ټاکل کیږي. د نور ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام پرېږي.
یو خدا ډیره مشکل ده چې دولت د ځوانانو ټولو غوښتنو ته جواب وایي، ځکه لږه غوښتنې نه دي، ډیر دي او ډیر ځوانان دي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د ولسمشر د اروپا د شپږ ورځني سفر نن وروستۍ ورځ ده او په سټاکهولم کې د سویډن له چارواکو سره ګوري. تمه ده چې د دې هیواد له چارواکو سره د همکاري یو سند هم لاسلیک کړي او د افغان کډوالو پر ستونزو وغږیږي. تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
په تیر یو کال کې په زرګونو افغان مهاجر سویډن ته تللی دي او داسې تمه ده چې د افغان کډوالو مسله به ولسمشر اشرف غنی له سویډني چارواکو سره شریکه کړي. د افغان سویډن د کمیټې د رسنیو د څنګ مشې کاتارینا هیلستروم ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی به د سویډن له صدر اعظم او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري او تمه ده چې د دواړو هیوادو ترمنځ د همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي.
Det vi vet att han kommer att göra det är att han dels kommer att träffa
Dawai Latsachiz khabaram Haghdada Chawlus Mr. Ghani Bala Sardiazam Stephen Loin Sarawguri aw po Sweden ke bara Afghan kadwalo pur waziyat khabari wakri Ganchmir mashuman aw zalmi Afghanan la sarparastano prata Sweden taraghli di che da hago da barkhlik paala ba ham khabari wushi Chawlus Mr. Ghani ba biada bahraniyo charo la wazir Margot Wallstrom Sarawwini aw biya bala Afghanistan sara da Sweden da mrasto tafahum li klasikri اټکل کې چې ولسمشر غنی به د سویډن لولي عہد شاهزادګۍ وکټوريا سره هم وګوري او د سویډن په شاهي پانتون کې وینا وکړي کاترینا هلسروم وویل دا غو معلوماتو لمخې چې لمر سره دی ولسمشر غنی به له شاهزادګۍ وکټوريا سره وویني او د سویډن شاهي ټکنالوژي پانتون ته به ورشي دا لیدنه به د لنډ وخت لپاره وي ځکه چې ولسمشر غنی د سویډن د ځوانانو د چارو له وزیر او د کابینې له یو شمېر نورو غړو سره ویني د افغانستان ولسمشر د اروپا د شپږ ورځني سفر په ترڅ کې تر دې مخکې جرمني، ایتالیا او فرانسې ته تللی وو او دا سفر به د جمعې په ورځ ناوخته پای ته ورسیږي.
د احمد شیبر پر راپور کې مو وریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بنن د اروپا څخه د خپلې کتنې په ورستي تمځای کې د سویډن له مقاماتو سره په سټاکهولم کې وګوري. د نورو مهمو موضوعاتو ترڅنګ به د ولسمشر غنی او د سویډني چارواکو ترمنځ د افغان کډوالو د مسلې پر سر خبرې ترسره کیږي. ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د قانون د حاکمیت د چارو مشر ماج چتود وایي چې د افغانستان دفاع وزارت په تیر یو کال کې د بشري حقونو د ملاتړ او د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د پام وړ پرمختګ کړی دی. جنرال مچتود په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان اف کمبل ځانګړی استازی هم دی. دی د افغانستان د کورنیو چارو دفاع وزارتونو سره د قانون د حاکمیت بشري حقونو او اداري فساد د مخنیوي په اړه د ګډ کار څارنه کوي. جنرال چتود پرون ازادي راډیو ته ویل چې دواړو وزارتونو په تیر یو کال کې مثبت پرمختګ کړی خو د دفاع وزارت هڅې ډېرې د پام وړ دي. فرشته جلال سي ریپورت لري.
په افغانستان کې د ناټو مشر د غوڅ ملاتړ ماموریت د جنرال وایي چې پر بشري حقوقو د تیری د مخنیوي او له اداري فساد سره د مبارزې هڅې په دوو عمده برخو وشل شوې دي. د دې هڅو لومړی برخه د افسرانو او قومندانانو روزل، پر بشري حقوقو نړیوالو قوانینو او د جګړې پر نړیوالو اصولنامو د هغوی په حول، او دوهمه برخه یې د سرغړونکو نیول او له هغوی سره قانوني حساب کول دي. جنرال میچوای زموږ ته هڅو د دوی برخې ډیری مهمه دي او زه فکر کوم چې په تیر وکال کې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه ښه پرمختګ کړی او د خپل عسکرو او قومندانانو پر روزنه یې ښه تمرکز کړی دی. په افغانستان کې د ناتو مشر د غوڅ ملاتړ ماموریت د جنرال وویل چې په تیر وکال کې په درو ځانګړو پروګرامونو کې ګڼ شمېر افغان عسکرو او قومندانانو ته د بشري حقوقو نړیوال قوانین، د جګړې نړیوال اصول، د افغانستان قوانین او د اداري فساد پر ضد مبارزې ترنګوالي توضیح کړی دی. جنرال میچوایل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په تیر وکال کې له عسکرو ملکی خلکو او په جګړه کې لنیول شویو کسانو سره د بد چلند ګڼ شمېر پېښې څرګندې دي او د افغانستان د ملي اردو په محاکمو کې عاملینو ته سزا اورول شوې ده.
Something that I think should instill great confidence in the international
هغه چې باید نړیوالي ټولنې افغانانو او د ملي اردو عسکرو ته ډاډ ورکړي دا دی چې دلته یو سیستم موجود دی، فعال دی او منصفانه کار کوي او له هغو کسانو سره به چې د افغانستان د قوانینو پر ضد فعالیت کوي مسؤلانه او قانوني چلند کوي. جنرال میچ د اندیشنې ته په اشاره چې د افغانستان د ملي اردو پر یو شمېر عسکرو دا انتقاد کوي چې شای ډیر سواد نه لري او شاینې کولای چې د بشري حقوقو او جګړې د نړیوالو قوانینو په څیر پیچلي مفاهیم زده او عملی کړي. ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه ابتدایي اصول دي چې د افغانستان په څیر مذهبي او سنتي ټولنه کې په اسانۍ زده کېدلای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د عامه محافظت چارواکي وایي د سلما د بند د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولې دي. د دې بند کار چې له اوږدې مودې راهیسې د ناامنیو له کبله له ځنډ او خنډ سره مخامخ دی، اوس په وروستیو پړاوونو کې دی. ځینې افغان چارواکي په ایران کې ځینې کړۍ ملامتوي چې هڅه کوي د دې بند کارونه له ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې اورو.
د سلما د بند امنیت په اړه تازه اندېښنې وروسته لاغه پیدا شوې چې د دې بند د محافظت د کنډک قومندان ولی محمد رشیدی وویل ځواکونه یې په دې وروستیو کې سلما بند ته نږدې یو بار وړونکی موټر ونیولی چې 50 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد انتقالول. د دې چارواکي په وینا په موټر کې د ایران د سپاه پاسداران یونیفورمونه او څو مخابرې هم نیول شوي. ښاغلی رشیدی په یو خبري غونډه کې ویل داسې ښکاري چې په ایران کې ځینو کړیو هڅه کوله د دې چاودېدونکو موادو په وسیله د سلما بند ته چاودنه ورکړي. په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د عامه محافظت د معینت د دفتر رئیس جنرال عبدالرزاق سیغانی ازادي راډیو ته وویل چې د سلما د بند خوندیتوب لپاره دوی کلک امنیتي تدابیر نیولي او چاته به اجازه ورنکړي چې پر بند روان کار له خنډ او ځنډ سره مخ. ښاغلی سیغانی وایي د سلما د بند امنیتي تدابیر دا مهال ډېر ډاډمن دي. موږ اوس هلته امنیتي ستونزې نه لرو. د محافظت عامه د معینت د 350 سرتیرو یو کنډک دا مهال هلته د دې بند ساتنه کوي. ښاغلی سیغانی زیاته کړه چې دوه میاشتې کېږي د سلما بند دروازه ښکته شوې او دا مهال د 50 میلیونه متره مقعبو په شاوخوا کې اوبه هلته زیرمه شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د عامه محافظت د معینت د دفتر رئیس که څه هم دا تایید نه کړه چې ګوندی ایرانی کړی د دې بند په وړاندې ستونزې جوړوي، خو په سیمه کې د استخباراتي کړیو لاسوهنې ته ګوته ونیوله.
در مجموع فعلا دښمن در تبانی با استخبارات منطقه کوشش میکنه که
خلاصې غنی وي. په مجموع کې دښمن د سیمې د استخباراتو په مرسته هڅه کوي چې په افغانستان کې ځینې ورانکاري فعالیتونه وکړي. امکان لري چې دا هم د همدې یوه برخه وي، خو زموږ ځواکونه د سلما د بند امنیت لپاره بیدار دي او هغوی ته سپارښتنې شوي. هلته ټول چارواکي په دې هڅه کې دي چې امنیت بشپړ ټینګ وي او هیڅ ډول ستونزې رامنځته نه شي. د سلما پر بند هندوستان په مالي مرسته له تیرو لسو کلونو راهیسې کار روان دی چې د ناکراریو له کبله یې وخت ناوخت چارې ټکنې شوي. په هرات کې ځینې افغان چارواکي او په ولسي جرګه کې د دې ولایت ځینې استازي ایران تورنوي چې غواړي ناکراریو ته په لمن وهلو د دې بند جوړېدو مخه ونیسي. دوی وایي ایران ویر لري چې دا بند جوړ شي نو نشي کولای د هر رود لوبونه د پخا په شان استفاده وکړي. ټاکل شوی دا چې په راتلونکي پسرلي کې به د دې بند پاسه د برق د تولید توربینونه نصب شي.
د اجمل ان پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سلما بند د امنیت لپاره لازم تدابیر په پام کې لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د ایاشې د پخوانیو قراردادیانو دوسیې بسیړي او که اسناد قانوني وي پورونه به ادا کړي. د کورنیو چارو وزارت د تأمیناتو مرستیال وایي چې په دې برخه کې له مرستندویو نړیوالو مؤسسو سره خبرې روانې دي. خو د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسیون د کورنیو چارو وزارت دې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. وایي چې د یاد موضوع په خاطر د یاد وزارت لوړپوړي امنیتي چارواکي به د دې جرګې عمومي غونډې ته وروغواړي. تفصیل له رحمت الله افغان اورو.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت د 1991، 1992 او 1993 کلونو د عیشې د قراردادونو له درکه میلیونونه افغانۍ پوروړی دی، خو د دې وزارت د تامیناتو مرستیال وایي چې پخواني ټول قراردادونه به په شپږو میاشتو کې وڅیړي. مرتضی رحیمی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه قراردادونه چې اسناد قانوني وي پورونه به یې ادا شي.
ما دوسیه های اسنادی که قرضدار است
مون به هڅه وکړو دا قرضدارانو د دوسیه اسناد چې د عشیل درکې وزارت پوره وړی دی تر شپږو میاشتو پورې وچړو او دا مشخصه کړو چې قرض یې د ادا وړ دی او کنه. هغه چا چې پر احتیا قرارداد کړی اسنادی قانوني وي پولیسو ته خدمت کړی وي د کورنیو چارو وزارت ژمن دی چې په هر ډول چې یې قرض یې ادا شي او څوک چې اسناد نه لري له قانون سره سمې کار نه دی کړی مونږ نشو کولای هغوی ته څه ورکړو.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه هغه اسناد چې تر اوسه څېړل سوي د 1993 کال قرضدارو قراردادیانو ته 841 میلیونه افغانۍ پور ورکړل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د کورنیو چارو وزارت یو شمېر پخوانیو قراردادیانو د ولسي جرګې د شکایتونو په کمیسیون کې شکایت وکړ چې د څو کلونو د قراردادونو پیسې نه دي ورکړي او دوی په دې برخه کې اسناد هم لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسیون د کورنیو چارو وزارت یاد ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د دې کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزای وایي یا د موضوع نه میاشتې کېږي چې روانه ده، که چیرې وزارت د دغې موضوع د خلاصون لپاره اراده درلوده نو باید په خپل وخت اقدام کړی وای.
زه دې خبرې ته بالکل د شک په سترګه ګورم ځکه دا تقریبا نه میاشتې کېږي چې دغه موضوع زموږ کمیسیون ته راغلې ده او درې واره د محترم وزارت داخلي او وزارت مالیه محترم مهین صاحب مستور صاحب موږ راغوښتي دي په دغه باب تر هوسه دي اسم دي کړي. البته متعدد وعده هم موږ سره کړي دي چې موږ به د دې حقوق تر رسیدګي وکړو. ما تاسو ته نه دا کار تر اوسه نه دي سوی. کدی دا کار کولای باید دا کار په دانه نش کې سوی وای. دا چې په نه کې نه دي سوی فکر نه کوم چې په دې ورځ کې دي وسی.
دا په داسې حال کې ده چې تل د ملي شورا غړیو د مدني ټولنو فعالانو او یو شمیر کورنیو او نړیوالو څېړونکو ادارو په افغانستان کې د قراردادونو په برخه کې په ناسم شفافیت انتقاد کړی او تل په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. خو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د 1599 کال د تدارکاتو او قراردادونو په برخه کې ځانګړي اسانتیاوې رامنځته کړي دي.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا په کوم په لاس وله یا په لاس وله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه احمد تکل د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینی برخې دراوروي.
یو شمیر لویدیځ ورځپاڼو پرون په خپلو غاڼو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافونو او نښتو په اړه مطلب خبره کړې دي. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼه لیکي کده طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور پر اختیا په کوټه کې په یو غونډه کې ټپی شوی وي، نو دا به هغه جدي اختلافونه چې د طالبانو په لیکو کې په تیره د هغو په مشرتابه کې شته را برسېره او د دې ډلې راتلونکي بل سوال سره مخامخ کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په خپل پرونی غاڼه کې لیکلي کڅه هم د مولا اختر محمد منصور د ډلې د طالبانو ویاند دا نښتی ردوي او وایي چې مولا منصور بیخي ټپی شوی نه دی، خو ورځپاڼه زیاتوي چې دا خبره رښتیا وي نو دا به د افغانستان د سولې په بهیر کې هم بدلون راولي او لبلې خوا طالبان به چې هسې هم د داعش ډلې له ګواښ سره مخامخ دي له دننه یوه بله ضربه وویني. خو نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د خلکو پر کورونو د هغې ځانګړې ډلې لخوا چې سی آی روزلې ده د شپې د عملیاتو په اړه مطالب خپره کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي د خوست د دفاع په نوم د ځواک وسلوال په روانه اونۍ کې په خوست کې د خلکو کورونو ته ننوتل چې په دوه عملیاتو کې ګڼ شمیر ملکی وګړي مړه او ټپیان شول. واشنگټن پوسټ لیکي دا ښکاري چې د سی آی ای لخوا دا روزل شوی ځواک په افغانستان کې یو پټه جګړه پر مخ بیایي. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي افغان چارواکي هم دا تاییدوي چې د خوست د دفاع ځواک ملکی خلک وژني او له قانون څخه سرغړونه کوي، خو د واشنگټن پوسټ په وینا د دې ډلې په عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه مبالغه کیږي او دا تبلیغ طالبان کوي. ورځپاڼه د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي دا ډله د خوست د امنیت په ټینګولو کې خورا مهمه ونډه لري. ورځپاڼه زیاتوي څو میاشتې وروسته له دې چې ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ختم اعلان کړ، سی آی ای لا هم په افغانستان کې خپلې پټې جګړې ته دوام ورکوي. واشنگټن پوسټ لیکي د خلکو پر کورونو د شپې عملیات خلک په غوسه کړي او پخوانی ولسمشر حامد کرزي د خپل واکمنۍ پر مهال بندیز پرې لګولی وو. خو د ورځپاڼې په وینا ظاهرا ښکاري چې د ملي وحدت حکومت چې د متحدو ایالاتو په منځګړتوب جوړ شوی د طالبانو پر ضد په جګړه کې د عملیات ګټور ګڼي او هغو ته بیا اجازه ورکړې ده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې د روانې میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکو آسیا زړه کانفرنس لپاره یو شمېر هیوادونو ته بلنه ورکړې ده چې ډیرو پکې د ګډون پخلی کړی دی. د دې وزارت وان قاضي خلیل الله د پنځشنبه پر اسلام آباد کې خبري اعلان وکړ چې کڅه هم افغانستان په دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به اسلام آباد ته ورشي او کنه. په دې اړه تفصیل د پیښور د ازادي رادیو خبريال زبیح مومن پر رپورٹ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د رواني میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د استانبول پروسی آسیا تر کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې ځینې پکې د ګډون پخلی کړی دی. دا سرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله د پنځشنبه پر اسلام آباد کې په خپلې ونځي خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې تر دې دمه ورته په دغه کانفرانس کې د چین، تاجکستان، قرغزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. قاضي زیاته کړه د آسیا د کانفرانس پرانستا باید افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي، خو تر اوسه په کانفرانس کې د افغان ولسمشر ګډون نه دی تایید شوی. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي شریف په پاریس کې د اقلیم د بدلون د کانفرانس په څنډو کې له افغان ولسمشر سره د لیدنې پر مهال لغه غوښتي چې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه جوړېدونکي دغه کانفرانس کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پران دغه کانفرانس د افغانستان او سیمې لپاره مهم وباله او ویې ویل د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا د کانفرانس مقصد د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د استانبول پروسې آسیا د کانفرانس غونډه جوړه شي او تمه ده چې د 9 هیوادونو استازي په کې ګډون وکړي. دا په افغانستان کې د امنیت او سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکاریو د ډېرېدو په تړاو 5 کانفرانس دی. قاضي خلیل الله ویل پاکستان ته د افغان ولسمشر د ورتلو انتظار دی که چیرې نوموړی اسلام آباد ته راشي نو په یو لړ موضوعاتو به خبرې وشي. ښاغلي خلیل د داعش وسله والې ډلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا یو ترهګر تنظیم دی او که چیرې د دې هیواد په کومه برخه کې د دې ډلې موجودیت ثابت شي نو پر خلاف به سخت ګامونه پورته شي. خلیل الله همداراز ویل چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي او ځپلو لپاره له نړیوال ټولنې سره مرسته جاري ساتلې ده او د همدې مقصد لپاره د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې ښې نتیجې راوځي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.5 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شي. د افغانستان د ښځو شبکه د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي. د دې شبکې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې داسې اطلاع ترلاسه کړې ده چې د حکومت مشران د خپلې پخوانۍ ژمنې پر خلاف یاد پوست ته یو نارینه معرفي کوي، خو اجرایي ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران په دې برخه کې په خپله وعده ولاړ دي. تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی تل ټینګار کړی چې یوه ښځه به د افغانستان د سترې محکمې په عالي شورا کې د غړي په توګه معرفي کړي، خو د افغانستان د ښځو شبکه اندېښنه لري چې ممکن د ملي وحدت حکومت مشران په خپلو ژمنو عمل ونه کړي. د دې شبکې غړیو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې ولسمشر غنی په پام کې لري چې یاد پوست ته یو نارینه کس معرفي کړي. د دې شبکې رئیس حسینی ساپی وویل که چیرې دا ډول یو کار وشي د ښځو هغه باور او اعتماد چې د ملي وحدت حکومت په مشرانو یې په دې اړه درلود چې ښځو ته به په لوړه کچه په حکومت کې ونډه ورکړي له منځه ولاړ سي. داوی د سترې محکمې په عالي شورا کې د یوې ښځې غړیتوب یو با اهمیته او دقیق کار دی چې باید وشي. ژمنو ته په پام سره یادې شورا ته باید یوه ښځینه قاضي معرفي سي. په ټولو برخو کې د ښځو اساسي حقونو پرمختګ او په ځانګړې توګه عدالت د لاسرسي په برخه کې باید جدي پام وسي. د ښځو د شبکې غړي ټینګار کوي چې حکومتي چارواکي باید ښځې په تصمیم نیولو کې شریکې کړي او هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ دي هم باید ورته جدي پام وکړي سو عدالت ټینګ سي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلو پخوانیو ژمنو سره سم انیسه رسولي د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړې وه، خو میرمن رسولي له ولسي جرګې څخه په رایو اخیستلو بریالی نه سوه. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي ریاست دا ردوي چې ګواکې د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته د ښځې پر ځای نارینه معرفي کیږي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ژمنه پر ځای ده.
د ملي والی حکومت رهبران خپلو ژمنو ته چې په حکومت کې د ښځو د حضور په اړه کړي وي ژمن دي. مشخصه ژمنه چې د حکومت رهبرانو د قضا په عالي شورا کې د ښځو د حضور په اړه کړې وه هغه ته هم د حکومت رهبران ژمن دي. یوه ښځه قضا کې د قضا د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کیږي.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو تر اوسه په تېر یو کال کې 4 ښځې د لوړو زده کړو، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې، د ښځو چارو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو کې د وزیرانو په توګه ټاکلې دي. که څه هم د افغان ښځو شبکه د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې په حکومتي پوستونو کې د ښځو ونډه زیاته سي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial countries.
لوروپا تر امریکا
لگے ایک شو
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سب سے متگبش ایران
لا آسیا تر آسٹریلیا
بیر
آزادی رڈیو واورئی اوزان خبر کرے
د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خبريږي اوس هم د مهمو خبرونو لنډی ستاسو مو کړی تاکل شوی دا چې ولسمشر اشرف غنی نن د سویډن له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړي او د هیواد په شاهي پوهنتون کې وینا وکړي د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس دی مازیر وایي چې ګڼ شمیر افغان پناه غوښتونکي به افغانستان ته ستانه کړي هغه روسي وګړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی و په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان شته خو ښایي نور عوامل هم ولري د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او د دې هیواد او د هیواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وبلل شي د ترکیې صدر اعظم وایي انقره او باکو به د ترانس اناتولیا تناب د ګاز د نل لیکې د پروژې د بشپړولو لپاره خپلې هڅې پراخې او چټکې کړي وړاندې په خبرونه کې د ځوان فکر ونیس پروګرام هم خبرېږي خو اوس یو نړیواله موضوع ده امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د ارتباط امکان شته خو ښایي نور عوامل هم ولري اوباما له واشنګټن په وینا کې خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې د دې ډلیزې وژنې په اړه به بشپړ تحقیقات ترسره کیږي جزئیات د فرشتې جلال زیب رپورټ کې اورو
د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا په جنوب کې مشکوک حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې پولیس وایي چې یو مشکوک حمله کوونکی چې سید فاروق نومیږي له ځینی مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلوم و ارتباط درلود خو ولسمشر اوباما وویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند
We do not yet know why
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې سوې ده خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل شوي وسلې ورسره وي او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وي موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کوي موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود وسلوالو کسانو ورمورز د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې څوار لسنه پکې ووجل او یو وشتنه زخمیان شول پولیسو دوه مشکوک حمله کوونکي سید فاروق او د هغه میرمن تفشین ملک پیژندلی او وایي چې دواړو له پاکستان او سعودي عربستان سره ارتباط درلود په واشنگټن کې د سعودي سفارت ویلي چې فاروق په 2014 میلادي کال کې نه ورځې په سعودي عربستان کې تیری کړی دی د سن برنادینو سیمه د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکي د پیښې ځای ته له داسې تیاری سره ورغلي وو لکه د یو ماموریت ترسره کولو لپاره چې وتلی وي نو لدې څرګندېږي چې دوی د حمله مخکې پلان کړی و ولسمشر باراک اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې وویل چې دا سپې شي باید یوازې پولیسو ته پاتې نشي بلکې هر وګړی باید په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي
What I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this.
زه د امریکا خلکو ته ډاډ ورکولای سم چې موږ به د دې ستونزې تل ته ځان ورسو او د پیژې د ترنګوالي په اړه تر پریکړې مخکې به ټول جزئیات راغونډ کړو موږ د ډلیزو وژنو داسې پیښې په مقرر ډول ګورو او یو شمېر امریکایان شاید ځینې وخت تاسو فکر کوي چې موږ د مخنیوي لپاره څه نشو کولای خو موږ ډېر خوشبخت یو چې د قوانینو او د قانون د حاکمیت د ځواکونو پوځ او استخباراتو یو فوق العاده مجموعه لرو چې هر ورځ موږ د امنیت لپاره کوي په لاس انجلس کې د امریکا او اسلامي اړیکو د اتحادیه مشر پر نو ویل چې سید فاروق او تفشین ملک دوه کاله مخکې واده کړی وو شو ژوند یې کاوه او یو شپږ مشتنی لوري هم درلوده د دې مرکز مشر وویل چې د حمله عامل نه دی څرګند شاید واړو عصبي ناروغي یا رواني بې ثباتي درلوده او یا به د افراطي افکارو په لویانو
د لوی چکتن طالب په نامه ښه راغلاست دوستانو. د ځوان فکر خپرونه ده. دا خپرونه داسې لی بیا بلخ ولایت ته ځانګړې شوې ده. خپرونه کې مو کوربه زه مجیب الرحمن حبیب صاحب ستاسو چوپړ کې قرلرم. قدرمن میلمانه هر یو راسره بریالی جلالزی، همدارنګه جعفر فیصل او ورسره شمس الدین الهام راسره په خپرونه کې دي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. پیل به له ښاغلي جلالزی وکړو، خو له هغه مخکې باید ووایم چې خپرونه په دوو برخو راڅرخي. لومړی ده چې تر دمه دولت څومره تاوندلی ځوانانو ته سیاسي مشارکت کې زمینه مساعده کړي، او که دا زمینه بیا ځوانانو ته مساعده شي نو په راتلونکي کې به ځوانان دا وړتیا ولري چې سیاسي اموراتو برخه کې او یا هم په نورو برخو کې به دولت کې په ښه وجه خپلې دندې ترسره کړي. پیل به له ښاغلي جلالزی صاحب څخه وکړو چې تر دمه دولت څومره تاوندلی چې په رښتینې ډول د ځوانانو غوښتنو ته ځواب ووایي، او همدارنګه د کار فرصتونو تر څنګ ورته د سیاسي مشارکت زمینه مساعده کړي.
یو خو دا ډېره مشکله ده چې دولت د ځوانانو ټولو غوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه لږه غوښتنې نه دي، ډېرې دي او ډېر ځوانان دي په افغانستان کې. دغه نفوس ډېری برخه ځوانان دي، نو د دې هغه غوښتنو ته په رښتینې معنا یا ټولو غوښتنو پوره کول ستونزمن ده. دا یو خبره باید ومنو. له بل اړخه په تیرو څوارلسو کلونو کې ځوانان هم په حکومت کې را داخل شوي دي، هم په سیاسي احزابو کې هم را داخل شوي دي، ان تصمیم گیری هغه مرکزی کمیټو کې هم دی راغلي دي. نو کپا مرته وکړو، داسې هیڅ حزب نسته دی چې هغه د ځوانانو او د فرهنګي چارو یو برخه ونه لري. نو پخوا دا شیان ډیر کم وو، یا به نه وو یا به ډیر کم وو. انداز دې معنا ورکوي چې ځوانان ته پام شوی دی په دې څو وروستیو څو کلونو کې. له بلې خوا که دولت هغه کوي، نو په دولت کې هم ځینې سیاسي پوسټونه دي چې هغه ځوانان ته ورکول شوی دی. مثلا ځینې والیان دي، هغه لا ډېر ځوانان دي چې په هغه کې یا د والیانو معاونان دي چې ډېر ځوانان دي، هغوی په دندو ګمارل شوي دي. په اوسنۍ کابینه کې هم څو تنه ځوانان دي. ځوانان دا نه چې
تاسو وویل چې ځوانانو ته زمینه مساعده شوې چې کار ته سړی کې په دولت کې او اته په هغه لوړو موقفونو کې، خو فکر نه کوي چې دا موقفونه هم که دوی ته ورکړل شوي دي دا په سمبولیک ډول دي، انګېرنه همداسې ده په ټولنه کې په عام ډول
نه سمبولیک نه. نو دلته خو ټول شیان کا هغسې خو عام خلک په دې هغه کوي چې ان تر ولسمشره پورې سمبولیک دی کې له دې زاویې نه راخلي، خو بیا هم دوی په خپلو چارو کې دومره واک لري دا هغه لري. مهم دا دی چې دوی را داخل کړه، هغه بیا ورو ورو سره سمیږي چې دوی څومره واک لري یا څومره نه لري. یعنی اوس هم ډېرې چارې دوی په خپله کوي. ممکن په ځینو ډېر غټو تصمیمونو کې له مرکز ورسره هغه مخالفت وسي، یا ځینې نور مشکلات چې موږ اوس لرو ځینې مجبوریتونه دي، له دغو مجبوریتونو له په اساس به نه کیږي. دوی به ممکن ډېر هغه عام تام صلاحیت ونه لري، خو مهم دا ده چې دوی په سیاست کې او په دولت کې داخل وي. په دې که اوسنی حکومت کې خو بیخي ډېره ونډه ځوانانو ته ورکړل شوې ده، فوکس په ځوانانو ده. نو دا یوه ډېره غټه لاسته راوړنه ده په تېرو څوارلس کلو کې.
ډېره زیاته مننه راپه وګرځو ښاغلي فیصل ته. که تاسو وایئ چې په محلي دولت کې دلته ځوانانو ته څومره زمینه مساعده شوې ده، او تر څه حده د ځوانانو غوښتنې ځواب شوې دي، او په کومو کومو برخو کې ډېری دا زمینه ورته مساعده ده؟ ځکه ښاغلي جلالزی چې خبرې درلودې، ما برداشت کاوه چې نوی دولت په مرکز کې دا زمینه ورته مساعده کړي، خو تر دمه ته په ولایتونو کې پخوانی والیان هم په خپلو دندو دي، او حتی د یوې ادارې رئیس هم نه دی تبدیل.
له بده مرغه په ولایتونو یا په محلي حکومتونو کې ځوانانو ته هیڅ ونډه نه دی ورکړ شوی. همدا چې یو ځوان نشي کولای خپل د تجربو پر اساس او خپل د لاسته راوړنو پر اساس چې ځای ته یو موقف چې غواړي دی ورسیږي، هلته چې نشي دغه رسېدل همدا ځای ته یو یعنی په داسې یو سب چې امکانات ورته غواړي، یا هم پیسې یا هم واسطه د شان غواړي. نو په دې معنا دا په دې معنا ده چې د ځوان ته هیڅ کار نه دی شوی په ځانګړي ډول په ولایتونو کې په محلي حکومتونو کې. له بده مرغه موږ شاهدان استو چې په ولسوالیو کې ځینې ولسوالیګان ځینې ولسوالي صاحبان دي تر اوسه پورې په واک کې دي، دوی تبدیل شوي نه دي. والي صاحبان همداسې موږ د ملي یووالي حکومت نه یو کال تیر شوی دی همداسې. او ځوان په برخه کې هر ځوان نه چې نن پوښتنه وکړي چې ستونزه د څه شی ده، له بده مرغه چې دی هر ادارې ته چې ځي یا خپل هغه سند چې وړي چې د کارموندنې لپاره، هیڅوک ورته پام نه کوي.
دغه لاملونه چې تاسو ورته اشاره درلوده څومره په سبب شوي چې نسبت هیواد ته د ځوانانو مینه کمه کړي او دوی تېښته
له بده مرغه؟ همدا لاملونه دي چې ځوان نشي کولی کوم غوښتنې چې دی لري هغه غوښتنو ته ورسېږي. نو د لامله دوی پرته له دولت نه یو ځوان له چا نه دا غوښتنه ولري. نو چې کله دولت یې غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي، نو دوی ناهیلي کېږي او وطن پرېږدي، خپل هیواد پرېږدي، نو ځي نورو هیوادونو ته ځي. نو دی یوازینی لامل دی.
ښاغلی شمس، ښاغلی جعفر، په ښه مواردو خبرې درلودې. خبره یې دا وه چې باید په کله چې حکومت مراجعه کېږي د ځوانانو څخه تر ډیره حده د دوی هغه په کاري سابقې پوښتنه هم کېږي، پر دې اساس او یا هم د روابطو پر اساس زمینه مساعدېږي. په بلخ کې دغه مسله څومره محسوس شوې او خاصه تاسو تر څه حده له دې ستونزې سره مواجه؟
لکه څنګه چې تاسو خپله دې موضوع ته اشاره وکړله، په بلخ ولایت یا په دغه ولایت کې هم دغه ستونزې ډېرې زیاتې لیدل کېږي چې ځوانانو ته مثال وظیفې نه پیدا کېږي، یعنی دندې ورته نه پیدا کېږي، کار اهلي کار ته نه سپارل کېږي. نو همدغه ستونزې دي چې ډېری داسې ځوانان زه په خپلو وینم چې دوی له تعلیم څخه سر ټکوي چې تعلیم څه ګټه موږ ته راورسوله، چې یعنې موږ خپل موقف ته ځان نشو رسولی. ډېری اداراتو کې موږ داسې وینو چې داسې ځوانانو ته کار ورکول شوی چې هغه اهلي کار نه دي، یعنی مسلکي خلک نه دي. نو همدغه ستونزې دي چې ځوانان له درس نه راګرځوي او له هېواد څخه وځي.
انګرېنه مسله ویل کېږي چې په محلي حکومتونو کې محدود سیاستوال د دې په هڅه کې دغه ټول وخت په خپل لاس کې ولري او د خپلې خوښې ځوانان او د خپلې خوښې مامورین وټاکي.
ډېری داسې احزاب شته دلته چې هغوی د خپل حزب نه هغه ځوانان راټولوي او هغوی ته دندې ورکوي او هغوی په وظیفو ګماري. او هغه ځوانان چې واسطه ونه لري یا پیسه ونه یا روابط ونه لري له چا سره، هغوی په میدان پاتې ته د کار زمینه ورته نه مساعده کېږي. نو موږ لا هم له دولت څخه همدا غوښتنه لرو چې باید هغه ځوانانو ته برخه ورکول شي چې هغوی مسلکي خلک دي، باید دوی په دندو وګمارل شي.
مننه له تاسو څخه. بیا به هم راوګرځو ښاغلی جلازی صاحب ته. ښاغلی جلازی صاحب، ویل کېږي چې ځوانان د کوم چې فعلاً په دولت کې دي او یا هم تاسو پاند چې زمینه ورته مساعده فعالیت کوي، د ځینو لوړ رتبه مامورینو لخوا د مخالفتونو پر وړاندې عاجز پاتې کېږي او یا هم مجبوره کېږي چې دندې پرېږدي. علل عوامل اصلي څه دی؟ دوی د کار ترسره کولو وړتیا نه لري او که ضعف په حکومتوالۍ کې دی؟
نه، یو د هغه دی چې په افغانستان کې بیکاری ډیره ده او ځینې وخت دغه سی هغه خلک یو مجبوریت دغه ده. ما چې مجبوریتونه ویل، یو مجبوریت ښایي دا چې د دې لپاره چې دی وظیفه لاس ورنه کړي، نو هغه کوم امیر چې شی وای هغه ورسره وکړي. یا ځینې وخت کېدی شي هغه امیر سم یو دی، لا هغومره هغه نه وي، هغه به ورته سم کار وایي. خدای به ممکن که ځواني نو هغه د ځوانۍ هغه به ورسره وي، دوی به په ډېر لږ وخت کې غواړي هر څه بدل کړي، ور څه سم کړي. او دا نه کېږي، هیواد په ډېر وخت کې مو خراب کړی دی، کابو دېرش کاله کې مو خراب کړی دی، نو په لس پنځلس کلو کې نسو جوړولای. نو اوس هم باید ورسره هغه ورو ورو پر مخ لاړ شو او دا هغه وکړو تر څو چې وطن جوړ کړو.
د ځوانانو کم تجربهګي څومره سبب شوی چې دوی بیکاره وي؟
یو ما همدغه خبر ته اشاره کوله، د ځوانانو د تګ او په ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرولو دغه هغه باندې مې غوښته یو لنډ تبصره وکړم. یو هغه دا چې هغه ځوانان همدا اوس هم لسګونه وظیفې شته دي. تاسو انټرنیټ ته لاړ شئ، د اکبر سایټ راواړوئ، هر ورځ لسګونه وظیفې، همدا اوس به تر څو سوه وظیفې عملته وي، یعنی کم هم نه دي، څو سوه وظیفې به وي، خو څوک ورته اپلای نه کوي. داسې وظیفې هم شته دي چې دویم دریم وار ځل اعلان کېږي، څوک نه پیدا کېږي ورته چې هلته اپلای ورته وکړي، هلته ورشي درخواست ورکړي او کار په کار وګمارل شي. هم په دې هغه کې دواړه، یا لوی خو خپل ځوانان ملامت دي، هغوی کار نه دی کړی، یعنی پر خپل زده کړو باندې کار نه دی کړی. باید زده کړې چې څومره ډېرې وي، باید هغومره باید وکړي تر څو اول ځان یو چیرته ورسوي او بیا د هغه وکړي د کار غوښتنه دي وکړي. مثلا زغه کومه هغه یعنی باید هغه ورتیا پیدا کی په ځان کې باید خپل کارو کې یو چیرته ورتیا پیدا کی او بیا په ډیر اسانه باندې او په خه موقفونو باندې به کار پیدا کی. لبل خو هغه ځوانان چې بیرون وزله هیوا ده دا تنا دلیل بیکاری نه ده چې موږ هغه وکړو اې دی زوام کابو نیمایی به لدی اغنه چې دوی بیکاره دي ممکن نیمایی له بیکاری نه لاړ سي خو اروپا ته څوک له بیکاری نه ځي ډیره هغه ځوانان چې اروپا ته ځي له بیکاری نه نه ځي څو دلیلونه لري یو دا چې دلته ورته زموږ سره په ټولو سره ذهنیت دا دی چې اروپا ته لاړې نو هلته ډیره ښه هوا ډیره ښه پاکه ده ځای جوړ شوی دی اولته به مزي یو دغه دی دغه فکر لټول سره ده دغه شی ځوانان کړی دی یو هغه کټګوري دی ډیری له کورنۍ سره ځي ټوله کورنۍ دلته ځکه کورونه کاروبار هر څه خرچ کې ولاړ شي اروپا ته نو دوی خو له بیکاری نه دي تللي ډیری داسې ځوانان دي چې هغوی پوهنتونونه په نیمایي کې پرېښي دي تللي دي داسې ډېرې کټګوري ځوانان دي چې هغوی دغه کسان دي چې شوقي تللي دي ډیری شوقي تللي دي نو هغه کسان چې واقعا له کار لپاره ځي هغوی یا ایران ته ځي یا تر دوبۍ پورې ځي د افغانستان ځینې هغه دغه ځي اروپا ته یو کم شمېر ځوانان دي دولت به په دې نه ملامتو چې دولت ورته کار نه او یو فیصدي به همدغه سې تللي
خو په کومو برخو کې زمينه ورته مساعده شوې ده او هغه کوم مساعده شوې تاسو ورته اشاره درلوده چې په داسې ډول ورته مساعده ده چې دوی دا ورته نه لري نه هغه تجربه کافي تجربه نه لري چې هر څه په یو ور سره تر سره
وګوري زه یو بل شته د همدلته راي اوس چې مانه هیر شوې ولو دغه ځوانان چې هل تزي ال ته په هوټل کې د کار کوي ال ته په ډیر مثلا هوټل مې اوس خ کار دی چې د هوټل کې کار کوي تر دې ډیر خشره خشره کار نه دی خو کدل تورتوي چې چوکیداری وکنه کوي او هل ته به کوي دلته په هوټل کې ورتوي په شرمی کې خپل ته کوي نو یعنی دا هغه دی چې باید چې
مخنیوي وایي
یعنی دلته عامغه کارونه دلته پیدا کیږي تقریبا په مغه سانه خودی یو شوق هم د چې دی له شوق هم دی
په امنیتی برخو کې د ځوانو نقش تمره ارزو یو چرنګه په ورته زمينه مساعده ده کنه د مساعده
په امنیتی برخه خو ځوانان ته ډیر پاسانه کولای شي چلته لار شي ځکه جلب جذب هم پولیس لري هم اردو لري هم په امنیت کې لري تاسو ګورئ په پولیس کې ډیر ځوانان ډیر دي په اردو کې ځوانان ډیر دي دیر دی یعنی دا اردو او پولیس تقریبا ټوله برخه ځوانان دي اکثره برخه
ځای سب چې نه دوی په چاس په چر په چاس شي تا خو پاتې کېدل د دولت لوري ساتنه او د خفالت زمينه مسايده ول ورته سرنګ دي
ځنی دي نامنې په خاطر برته وزي او ځنی ممکن یو ښه کار پیدا کی یو یا مثلا هغه سي جنگ دی روح څو تر یو لسی زوا وخت نو هغه سړی په روحانم خسته کی چې هر ورځ هم دغه کار دی دی به جنگ ته ځو بیرته راځي نو دغه هم سړی هغه کوي خسته کوي له جنگ نه خسته شوی دی او بل دا دی چې نه لامني ویر دور سره چې نو دغه هغه هم دی او بل یو لوی ستونزه پیدا ای چې هغه هغه نه لري یعنی ماشونه په خپل وخت نه ورکول کیږي لبل اړخه یو هغه دا دی چې اردو په امنیتی ځواکونو نه دی کړی دی باید د سرتیرو په روحي باندې کار وکړي یعنی دا غنه وشته چې دوی د ماش لپاره په
اړخه بیا هم دولت ملامت
دی دولت تر یو ځای ملامت دی خو مجبوریتونه هم لري ام ملام ځینو اړخونو ته پام نه دی کړی یا به لږ پام کړی مثلا دوی باید په روحي باندې کار کړی وای چې دوی د روحي لوړه موږ دومره وسلو ته اړتیا نه لرو څونه چې روحیه ته اړتیا لرو د سرتیر روحیه باید لوړوي په لوړ مورال باید جګړه وکړي لبلې خو هغه دا دی چې دوی ماشونه یو هغه ورکول کیږي نو دغه بیلابیل دلیلونه دی بیلابیل اړخونه دي چې اخګري
ستاسو تحلیل هم راځن سره ولډو په دې چې په ټونیز برخه کې ځوانان ډیر فعالیت لري خاصا په بلخ ولایت کې خو بیا هم په ځینو مواردو کې د دولت لرنوري دوی هغه پاتې کارونه باید سانسور شي ولې
د ځکه چې ځینې ځوانان شته دي ولې زه د جلزی صاحب خبره ځینې خبر سره واقعا په ټکر کې مرسته خبره دای وای چې ډيري ځوانان د حواس له لوري زی خارج ته بهر ته ځي. زه یو پښتنه او تاسو کوم حواس هغه څنګه حواس او دوی ځانسته د قاچاقي لار او د دومره په ځان باندې خطر اخیستل او هلته اروپا ته تګ د خپل یو د منطق سره د منطق پر اساس خبره نه ده. بالکل زه زما په اند
بخښنه غواړم که تاسو دغه پښتنه ته ځکه چې طرف واقعي نه شو ښاغلي جلالزی صاحب ځواب هم راسره ولرو ښه به وي.
ګوري ما وویل چې کابو نیمایي دغه ځوانان له شوق ځي او نیمایي هغه ځي. ما بیلګې وړاندې کړې هغه کورنۍ چې له دې چې اروپا ته ځي نو هغوی له کوم هغه نه لري یعنی بیکاري نه
ده. هغوی
دلته کور لري کاروبار لري سرمایه لري هر څه کور خرڅ کړي دکان خرڅ کړي بل هر څه خرڅ کړي خپل سره زر خرڅ کړي او اروپا ته لاړ شي نو دا له شوق کار نه دی. یو هغه ده بل یو محصل دی هغه لا تر اوسه د پنتون دویم دریم څلورم کال کې دی نو هغه محصل چې ځي نو دا بیکاري نه ده ځکه هغه تر اوسه محصل دی کار ته اله وخت پاته ده نو دغه هم له شوق دی. ما وویل کابو نیمایي ځي نیمایي به ممکن له شوق نه تللي.
تاسو کول شیخ الباسه
دا بالکل زده ورسره نه منم دا ځکه چې هغه کسان چې خپل کور پرېږدي خپل ټول آلو مالو یال خرڅوي دلته ځي خارج ته هغوی یوازنی اندېښنه امنیتي اندېښنه ده. دوی که چېرته امنیتي اندېښنه ونه لري دوی که چېرته دوی له هر اړخه سنبال وي دوی څه اړتیا لري چې خارج ته ولاړ شي. دا بالکل دا نه پوهېږم چې ښاغلي بریالي صاحب وایي 500 کسان دا رقم ځي. فکر نه کوم هغه کسان چې ټول فامیلي تللي د هغوی اندېښنه یوازې
او که پاس په دې راشو چې ولې دولت کوشش کوي ځوانانو پر وړاندې کنټرول لري او بعضې موارد باید دوی فعالیتونه سانسور شي. د بېلګې په توګه د خبریالۍ په برخه کې دلته ویل کېږي چې خبریالۍ ته فرهنګي فعالیتونو د زمینه مساعد خو بیا هم کنټرول موجود دی.
حفظه صاحب دا داسې یو کار دی چې موږ او تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو او دلته اوسېږو چې په دې ټولنه کې له بده مرغه حکومتي چارواکي تر دې حده پورې زورور دي چې هر څه غواړي خپل زړه پورې لارسي وشي. یو خبریال حق لري چې هغه کوم اطلاعات ته باید لاسرسی ولري کوم اطلاعات چې غواړي کوم څه ډول چې غواړي باید فعالیت وکړي دا یې حق دی باید وکړي خو له بده مرغه د دوی د فعالیتونو مخه نیول کیږي. دلته له بده مرغه دا هغه قانون هغه د اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون نه ورکول کیږي. خبریالانو ته له بده مرغه
یوازې د خبریالۍ په برخه کې نه غږیږي نور موارد هم دي په ټولنه کې چې ځوانانو ته د پرمختګ زمینه ورته نه ده مساعده لکه په دولتي ادارو کې د دوی جلب جذب.
خدای یوازنی عامل حفظه صاحب د فساد شتون دی دلته چې کله په ټولنه کې یو فساد وي خطبان نو ځوان څنګه وشي کولای. ما مخکې
یو ځوان د فساد خبر د مبارزه په برخه کې دوی مسولیت لري چې د فساد سره مبارزه وکړي د خپل مکلفیت واجبې دي ترڅو د تر سره کړي ځوان
وګوره. حفظه صاحب تر دیره دمه یو ځوان هڅه کوي چې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي خو له بده مرغه داسې مونږ تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې چاته شکایت وکړو څوک مو شکایت اوري دا مهمه ده. مونږ ته تر اوسه یو ځوان نه پوهیږي چې چیرته کچیرته دی ځي او کوم یو معنیت سره مخ کیږي دی نه پوهیږي کوم اداره ته شکایت وکړي او څوک یې غږ اوري. ته ماته داسې ارګان وراوښیه په بلخ لرې نه ځو په بلخ ولایت کې داسې ارګان وښیه چې د ځوانانو ستونزو ته دوی غوږ نیسي او کوم ځوان تللی دوی ته مثبت ځواب یې ورکړی دی.
خو بیا تاسو باید متحرک واوسئ خو فعالیت ترسره کړئ سره یو شئ د هغوی د منفي اقداماتو پر وړاندې مبارزه وکړئ دغه خپل وجیب هم ترسره
کړئ. مونږ د یو ځوان په صفت شخصا زه خپل د یو ځوان په صفت
ټولې ډول خبرې وکړو سره خبرې
ځوانان تر ډېره حده د خپل وجیب ترسره کوي خو له بده مرغه د شرایط داسې راغلی دی چې یو ځوان اوس دې ته چمتو نه دی آماده نه دی چې د خپل شرایط ځکه ستړي شوي زیاتي مبارزه څوک سوی غږ نه اوري مبارزه څنګه دی د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي.
تاسو خمنانه اوراوه وګرځو ښاغلي شمس الدین الهام ته که تاسو هم په دې برخه کې خبرې وکړئ چې د پوهنې په برخه کې ځوانانو ته څومره زمینه د تلاتلو مسایده شوې او په دې برخه کې ځوانان څومره فعالیت کوي. د افغاني ټولنې تقریبا 60% وګړي بې سواده کسان تشکیلوي.
د پوهنې په برخه کې خو ډیر زیات کار شوی دی لکه څنګه چې ګورو د که د کرزی له حکومت نه را پدی خو تقریبا 14 کال کیږي چې ډیر زیات کار شوی دی د پوهنې لپاره. کوم تاسو وګورو پوهنتون مکتبونه په ډیر ځایونو کې جوړ شوی هغه سیمو کې چې چا د تعلیم نوم نه پیژندو هغلته هم اوس مکتبونه جوړ شوی دی خلق روان دی خپل درسونه وای ډیره خلک چې مثال د تعلیم نه ډیر لري پاتې و او له تعلیم څخه کرکه کوله هغه اوس هم د خونځي ته ځي
او اړتیا څه دی په دې برخه کې چې دولت باید څه کارونه ځانونه ترسره کړي خاصه هغه ځوانانو ته چې په لرو پرتو سیمو کې او پولیس والانو کې
دولت باید هغوی ته داسې کارونه داسې زمینې ورته مساعدې کړي تر څو هغوی وکولی شي چې خپل تعلیم خطر سره کړی لکه څنګه چې ډیری د لری پرتو سیمو کې مثال خوانځي امکانات نه لري پوره مجهز نه دي یعنی د کتابونو ستونزې لري د چوکۍ ستونزې لري حتی د تعمیرونو ستونزې لري نو که دوی دغه وسایل هغوی ته مجهز کړي هر څه ورته جوړ کړي نو دوی به لا هم تشویق شي درسونه ته د دوی هغه شمیر به هم زیات شي
مننه ډېره زیاته ښاغلي جراسي صاحب ته به راوګرځو په ډېر لنډ ډول کې راته وایي چې خوشبیني مو آیندې لپاره څه ده
راتلونکي ته ډېره هیله من یم د یو ځوان په توګه زه ورته ډېر خوشبینه یم نو ورو ورو به کارونه ښه کېږي زور ته دا اوس نه چې د حکومت کارونو ته ګوري تر اوسه په دې دیرلسو کلونو کې په بنسټیزو پروژو باندې کمه پانګونه شوې وه خو دلته په نوي حکومت کې په بنسټیزو پروژو باندې ته ډېر پام شوی دی او په دې باندې ډېر کار شوی دی کارونه به ورو وي خو بنسټیز دي نو د تیر حکومت کارونه یو څه تیز ولو خو موقتی کارونه ولو دغه د وخت په تیریدو سره به بیا ارزښت کیده مثلا موږ یو ثابت اقتصاد نه درلوده یو بیلګې چې موږ یو ثابت اقتصاد تر اوسه نه درلوده خو اوس په باندې دولت ځینې داسې پروژو باندې کار کړی دی لکه ټاپی پروژه یا نورې لکه اوس څومره مخ کې چې د بندونو د برېښنایي بندونو هغه وشو نو دا هغه څه دي د سډیر نور پروژې دي هغه دي چې دا به بنسټیز وخت بنیسي خو بنسټیز
مانه جلسه سه پلان ډول به زه هم نتیجه گیری ولم لته نه بحثخه به دوستانو په دې نظر ول چې ترتمه دوانونو ته زمينه د کار مساعده شوی خو په ولایتونو یا محلي حکومتونو کې نه بلکې د مرکز په سطحه لبل خو نظریات دوستانو دا و چې ویل نامي سبب شوی چې دوانان بهر تلل شي او خغل جلسه سه هم پر دې بس تلو چې ویل تقریبا نیمایي د کسان د هواس لاملاوي هم په د نورو وختونو پر اساس بهر ته مخه کوي د سواد په برخه کې هلمندي ډېرې ویل کېږي چې ځوانانو ته باید په لورو پرتو سیمو کې نسبت مرکزی سیمو ته د درس او تعلیم زمينه مساعده شي د دولت لوري او نوې حکومت ته هلمندي ډېره ده په دې دلیل چې پنسټیس کارونه تر سره کوي دا د ځوان فکر خبرونه تر بری خبرونه مو په لوی چختم سپارم بری دی اوسې
جانان وطنا افغان وطنا ما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وجه دور نا صاحب دښمن پورشا ساد وجه دور نا صاحب دښمن پورشا ما جانان جانان وطنا افغان وطنا ما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وجه دور نا صاحب دښمن پورشا ساد وجه دور نا صاحب دښمن پورشا ما جانان جانان وطنا افغان وطنا لالی گل گل زوانا اووینو لمبی دل ستا گل غٹای تنکی تنکی ما شمار بی وقت آوری جی دل بگل درو پانی بری گیل آسمان وطنا بگل درو پانی بری گیل آسمان وطنا ستا دو وجو دورنا آپ دخمن پورشا ستا دو وجو دورنا آپ دخمن پورشا شما جانان جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل دتر دو منی دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجود ورنا تاپ دخمن پورشا ستاد وجود ورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا